یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وابوري چې د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي تمه ده چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبو استازو ترمنځ د غونډې په پایله کې به طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده شي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د روسیې او جاپان مشران د لانجمنو ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل له خبرونه اوروي.
لومړی د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشرۍ د احتمالي کاندیدانو د اسنادو څیړنه پیل کړه. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نړۍ په اقتصادي مجمع کې د ګډون لپاره نن د سویس داوس ښار ته ورسید، او د روسیې او جاپان مشران نن په مسکو کې د کوریل د لانجمنو ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشرۍ د احتمالي کاندیدانو د اسنادو څیړنه پیل کړه. د دې کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات ازادۍ راډیو ته وویل چې دا بهیر به په دوو اونیو کې بشپړ شي.
په دوو اونیو کې به دوی اسناد څیړل کېږي، او وروسته له هغې به ابتدایي لیست پیدا کوي وبلیدل شي چې د دغه احتمالي نوماندانو څخه څومره کسانې کولی شي دا شرایط پوره کړي او ابتدایي لیست ته لاره پیدا کړي.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د راتلونکي کال د سرطان په 9 نیټه ترسره شي، د یکشنبې تر ورځې پورې 13 کاندیدانو د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې نوملیکنه وکړه چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم پکې شامل دي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نړۍ په اقتصادي مجمع کې د ګډون لپاره نن د سویس داوس ښار ته ورسید. اجرایه ریاست په یو خبر پڼه کې وایي ښاغلی عبدالله به په پرانیستون کې غونډه او همداراز په څو نورو مجلسونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مسایلو په اړه ویناوې وکړي. خبر پڼه زیاتوي چې اجرایه رئیس به د یو شمېر هیوادونو له صدراعظمانو او نورو نړیوالو شخصیتونو او چارواکو سره هم وګوري. د داوس د اقتصادي مجمع غونډه نن د جنوري په 2 نیټه د نړۍ د څه باندې 3000 سوداګرو، سیاستوالو او د حکومتونو او نړیوالو ټولنو د استازو په ګډون جوړیږي او 15 ورځې دوام کوي. د داوس په کلنیو غونډو کې د نړۍ د اقتصادي، سیاسي، اقلیمي بدلونونو او د نړۍ د هیوادونو او نړیوالو ټولنو ترمنځ د همکارۍ پر لارو چارو خبرې کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي هیلمن دي چې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین په فرعي کمپاین کې به له 5 میلیون زیات ماشومان واکسین شي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو ضد د پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مسؤول میرجان راسخ تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل دا کمپاین پرون پیل شو او د 12 ولایتونو په هغو سیمو کې به چې د پولیو خطر پکې زیات دی تطبیقیږي.
په سوېلي او ختیځ حوزه کې دا کمپاین څه په تاخیر سره تطبیقیږي. مخه د دې کمپاین دا ده چې 5.4 میلیون د 5 کالو کم عمره ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي.
ښاغلی راسخ وایي د قومي مشرانو او د ملګرو ملتونو د ادارو په مرسته له مخالفینو سره توافق شوی دی چې د هغوی تر ولکې لاندې سیمو کې به دا کمپاین 15 ورځې دوام وکړي. د عامې روغتیا وزارت وایي تیر کال په افغانستان کې د پولیو 1 مثبتې پیښې چې 9 یې په کندهار، 4 په هلمند، 3 په کونړ او پاتې په اروزګان، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې وي ثبت شوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وایي غواړي له جرمني سره د خپل هیواد اړیکې د لامس وړ او لوړې کچې ته ورسوي، او په دې ترڅ کې به د جرمني تخنیکي همکاري او پانګونې په ازبکستان کې پراخې شي. میرزیایف دا څرګندونې پرون په برلین کې له صدراعظم انګلا مرکل او نورو چارواکو سره د کتنې پر مهال وکړې. میرمن مرکل له میرزیایف سره په ګډه خبري غونډه کې وویل جرمني غواړي چې د ازبکستان ډاډمن شریک وي. هغې زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراخولو لپاره زیات فرصتونه شته. د ازبکستان ولسمشر همداراز د جرمني له ولسمشر فرانک والتر شتاین مایر او د پارلمان له رئیس ولفګانګ شوبلی سره هم وکتل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د جاپان له صدراعظم شینزو ایبی سره د کوریل د لانجمنو ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. د دې دې لانجې د دواړو هیوادونو لخوا د سولې د هغه تړون لاسلیک له خنډ سره مخامخ کړی چې دوهمه نړیواله جګړه رسمان پای ته رسوي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف پر نوویل روسیا او جاپان یو هم نه غواړي له خپلو ملي ګټو تیر شي. هغه زیاته کړه چې خبرې په لومړي پړاو کې دي او نتیجه یې ښایي د دواړو خواوو لپاره یو شان وي. پیسکوف د جاپاني رسنیو د هغو راپورونو په اړه له تبصرې ډډه وکړه چې د ناڅرګندو چارواکو له قوله ورکړل شوي دي او وایي که مسکو له دې لانجمنو ټاپوګانو څخه دوه جاپان ته ورکړي نو ښاغلی ایبی به له روسیې سره د سولې تړون لاسلیک کړي. کوریل ټاپوګان چې په آرام سمندر کې پراته دي د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو ورځو کې اشغال کړي. او اروپایي ټولنې پرون هغه بندیزونه تصویب کړل چې د روسیې د پوځي استخباراتو دوه جګپوړي چارواکي او دوه نور روسان پکې په نښه شوي. برتانیا دا کسان د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال په مسمومېدو کې په لاس لرلو تورن کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه برکسل کې دا غراز د روسیې د دې څلورو اتباو او هم په کیمیاوي حملو کې د لاس لرلو په خاطر د سوریې د پنځو وګړو او یوه سوریایي شرکت شتمنۍ کنګل کړي او د ویزو بندیز یې پرې ولګاو. دا و خبرونه.
احمد تکالو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم اول ولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي تمه ده چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د غونډې په پایله کې به طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده شي. په دې اړه د چارو له یوه کارپوه سره غږیږو. دغه راز دا به هم واورئ چې د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې دریځ ته په پام سره آیا پاکستاني چارواکي به وکولی شي چې له د یو تفاهم سره سم افغان طالبان د سولې خبرو ته کینوي. د حکومت اجرایه رئیس د سویس د دوس په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نن سویس ته ورسید.
ډاکټر صاحب هلته نن په دغه مجمع کې سویلي آسیا کې د وروستیو ستراتیژیکو تحولاتو او همدارنګه په توقدي نړۍ کې د سولې او پخلاینې په اړه ویناوې وکړي.
د کندهار سوداګر وایي چې د دې ولایت وچه میوه لا هم د پاکستان او هند په نوم نړیوالو مارکیټونو ته استول کیږي.
زموږ خواهش دا دی چې مقصد زموږ سره قرارداد وسي د افغانستان په نامه وسي، یعنی دا زموږ میوه نور مملکتو ته چې د افغانستان په نامه ولاړ شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په موسکو کې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره د کوریل د لانګمونو ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. ازادي راډیو اوري د خبرونه پاتې برخه از نوري است. نوري خپل تخنیکی همکار میر احمد اصافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په قطر کې د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ترمنځ وروستیو خبرو ته. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي تمه ده چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د غونډې په پایله کې به طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان باید په دې پوه شي چې د سولې وروستۍ خبرې د افغان حکومت کار دی نه د نورو هیوادونو. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او طالب استازو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې دوه ورځنۍ خبرې روانې دي. د کابل له سټوډیو زما همکار اکرام الله اکرام را سره دی. اکرام صاحب، نور جزئیات څه دي؟
ډېر زیاته مننه نوري صاحب. همدا څو شېبې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ویان احسان طاهري د یوې خبري ناستې پر مهال وویل دغه ناسته لا هم جریان لري. وی ویل چې دوی له زلمی خلیل زاد نه هیله او خواهش لري چې دغه ناستې چې کومې پیل شوې دي دغه ناستې باید دوامداره نه شي او د دې په ځای باندې باید هڅه دا وشي چې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې اترې پیل شي. ځکه د نوموړي په وینا په دې کې د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو همدارس د امریکا د درې واړو خیر ده. دا کانفرنس لا هم جریان لري. نور جزئیات به ورسره لوریدونکو سره شریکو. لدین وړاندې د لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان اجرایی ریاست تمه خودلی چې دغه ناسته چې جریان لري د قطر ناسته دا به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لامل وګرځي. د افغان حکومت د اجرایی ریاست مرستیال وین فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته ویل چې له قطر وړاندې زلمی خلیلزاد پاکستان ته سفر درلود او تر ډیره فکر دا کیږي چې پاکستان به د افغان سولې په برخه کې د عملی اقداماتو د پیل لپاره خپل آمادګي ښودلې وي. نوموړي ویلي دا هم ویل چې وسلوال طالبان هم باید نور په دې پوه شي چې د سولې وروستۍ خبرې اترې د افغان حکومت مسؤلیت دی او روانې هلې ځلې یوازې د مخامخ خبرو د پیل لپاره زمینه سازي ده.
طالبان چمتو شي یا طالبان دا جرأت پیدا کړي چې حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. دوی کله هر چا سره کېني خو د سولې په برخه کې وروستۍ پریکړه افغان حکومت کوي. د ډاکټر زلمی خلیلزاد سره ناست او یا د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو سره رابطه او د دوی سره ناستې دا یوازې د سولې د خبرو اترو لپاره د زمینه سازۍ.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې د سولې خبرې اترې تیر ورځ پیل شوې دي او ویل کېږي داسې چې نن هم جریان لري. وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا خبرې تیر ورځ پیل شوې. که څه هم د دغه ناستې جزئیات تر دې دمه نه دي په ډاګه شوي خو د طالبانو یوې سرچینې پرون د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لوریو ترمنځ د تېرې ورځې خبرې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر میکانیزم او څرنګوالي متمرکزوي. دغه مسله ده چې مخ کې د طالبانو یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته امریکایي چارواکو سره د اختلاف وړ یو مسله یاد کړی و ویلي و چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور او د دې مسلې یقیني کول چې له افغانستان به بیا القاعده په نورو هیوادونو د حملو لپاره د اړې په توګه کار ناخلي هغه دوه موضوعات چې دواړو لورو په خطر کې د نومبر د میاشتې په غونډه کې پرې سلا کړې و چې په بل غونډه کې به پرې بحث وشي. په دوحه کې د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ تیرې ورځې د خبرو نور جزئیات نه دي سرګند. په کابل کې د امریکا سفارت او پخپله خلیلزاد چې د خپلو لیدنو کتنو لنډ جزئیات د ټویټر له لارې رسنیو سره شریکوي د دې خبرو په اړه سندي ویلي. خو د دوهی له ناستې وړاندې په اسلام آباد کې چې کومه ناسته د پاکستانی چارواکو سره شوې وه په هغې اړه خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه کې په پیغام کې ویلي وو چې د افغان سولې د پرمخ وړلو لپاره د پاکستان اراده استایلې وه. ویلي وو چې هر څه په سم لوري باندې روان دي او د پاکستان لوري چې کوم اقدامات دي هغه خامخا ښې نتیجې ورکوي. بلې
بلې اکرام صاحب، تاسو د زلمی خلیلزاد د وروستي ټویټر یادونه وکړه چې اسلام آباد ته د سفر په پای کې ویلي وو چې ګټورې خبرې له پاکستاني مشرانو سره درلودې. خلیلزاد پرون 21 د جنوري وو د افغانستان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبرې کړې اعلامیې له مخې د سفر پرون پای ته رسېده، خو بیا هم هغه د دوحه ته تللی دی او پرون یې د طالبانو له استازو سره کتلی دی. معمولا خلیلزاد چې د سیمې ته تللی او د چارواکو سره د مختلفو هیوادونو خبرې کړي دي بیرته کابل ته راغلی او د خپلو لیدنو کتنو جزئیات د افغانستان د حکومت له مشرانو سره شریک کړي دي. آیا افغان چارواکو څه ویلي چې خلیلزاد به بیرته له دوحه نه کابل ته راشي او افغان چارواکي به هم له وسلوالو طالبانو سره د وروستیو خبرو له جزئیاتو خبر کړي کنه؟
فریدون خوزون همدا پښتنه تر ما وکړه. هغه وویل چې د اسلام آباد د ناستې او د قطر د ناستې جزئیات خامخا له افغان حکومت سره شریکیږي، خو په دې اړه معلومات نه درلودل چې هغه به بیرته افغانستان ته راګرځي او کنه له هغه ځای به سیده امریکا ته ځي.
بل ډیره مننه اکرام الله اکرامو د ازادي راډیو خبریال چې په قطر کې د طالبانو د استازو او د امریکایي چارواکو ترمنځ د وروستیو خبرو په اړه د افغانستان د حکومت دریز هم د دریز په اړه نور معلومات را سره شریکول. حکومت اجرایی ریاست د خبرو ته هیله مند چې وبه کولی شي په پایله کې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخام خبرو ته کینی. د هغه موضوع چې تر اوسه پورې د سیمې هیوادونه او دغه راز په خپله خلیلزاد هم هڅې کوي چې دغه خبرې تر دې حده ورسوي چې دواړه لوري مخام خبرو ته کینی، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخام خبرو کولو ډډه کړې ده. د طالبانو دغه خبرو ته د طالبانو د آماده کولو لپاره په وروستیو کې له پاکستاني چارواکو سره هم یو شمیر لوړپوړو د خلیلزاد په شمول یو شمیر لوړپوړو امریکایي چارواکو خبرې کړې دي. یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې په وروستیو کې د پاکستان په وړاندې د ولسمشر ټرمپ د ادارې دریز یو څه نرم شوی او امریکایي لوري ډېر هڅه کوي چې پاکستاني چارواکو سره د تفاهم پر مټ افغان طالبانو سره د سولې او تړون ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې مو وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پاکستان ته د خپل سفر په پای کې دغه سفر له بریاوو ډک بللی او اسلام آباد ته ورغلی. مخکښ امریکایي سناتور لنسی ګرهم بیا د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان هم ستایلی دی او ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ به دې ته وهڅوي چې له عمران خان سره وګوري. نور جزئیات د اجمل ان پر راپور کې اوري.
مخکخ جمهور غوښتون کې امریکایي سناتور لنسی ګراهم په وروستیو کې په اسلام آباد کې او هلته د دې هیواد صدر اعظم عمران خان او ولسمشر ټرمپ دوه ورته شخصیتونه وبلل. نوموړي ویل فکر کوي چې کچیر دواړه خپلو کې وګوري له یو بل سره جوړ راتلای شي. ګراهم د افغان او پاکستانی مشرانو سره د ټرمپ د لیدنې وړاندیز وکړ او همدارنګه یې ویل پر واشنگټن بل پاکستان سره د آزاد سوداګرۍ یو هوکړه لیک ته د رسیدو ټینګار هم وکړي چې د د په وینا به د اسلام آباد لپاره لوبه بدلون کوي. په عین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن استازي زلمی خلیلزاد هم په پاکستان کې خپل څلور ورځنی سفر له لاسته راوړنو ډک بللی. زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل وروستي سفر په لړ کې له هند، چین، اماراتو او افغانستان وروسته پاکستان ته تللی وو او دغلته په تیرو څلور ورځو کې د پاکستان د بیلابیلو ملکي او پوځي واکمنو سره خبرې اترې کړي. د نړیوالو اړیکو افغان شنونکي انتظار خادم وایي لنسی ګراهم د پاکستان په اړه وخت په وخت انتقادي نظر لرلی خو اوس یې ژبه تر پخوا ډېره نرمه شوې او دا د افغانستان په سوله کې د پاکستان همکارۍ ته د امریکایانو د لیوالتیا څرګندونه کوي.
ګراهم د ټرمپ سره نږدې دی. پخوا ګراهم د پاکستان په اړه لکه جان مکین متناقض دریځونه لرل. دا ځل یې لهن بدل دی. کله چې وی چې زبې عمران خان او ټرمپ ترمنځ ملاقات زمونه برابر کما زبې د واشنگټن او پاکستان ترمنځ د فری تجارت یا فری ټریډ زمينه مساعده کنده په خپل ذات کې د امریکا انعطاف خې د پاکستان پر وړاندې باندې سولې ته د واشنگټن میشتو د زیات ملان خې
د خغلی خادم په وینا پاکستان بخامه خاصه کوي چې د افغانستان په سوله کې خپل رول مهم او له امریکا امتیازات او ګټې ترلاسه کړي. خو د په وینا امریکا چې له افغانستان څخه د خپل سرتیرو د ایستلو یو معقوله لار لټوي خې هیڅ داسې امتیاز شي د افغانستان د سولې او ثبات په ګټه نوي پاکستان ته ونه مني. دا افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز سرپرست حکمت الله عظیمی هم وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد له هڅو سره د پاکستان په اړه امریکایي چارواکو دریز نرم شوه. د نوموړي په وینا ان خپل خلیلزاد چې په افغانستان کې د پاکستان د پالیسیو سخت منتقد او وسیده دی هواد پاړه لهجه نرمه کړې ده.
د دې لټ زما فکر دا دی چې خلیلزاد د امریکا د درکړې د اویادې نتیجې ترشدلې دي چې د پاکستان نه بغیر د خلیلزاد هڅې د سولې لپاره کامیاب کېدلی نشي او کچېری غواړي چې طالبان مذاکرات ته راولي باید پاکستان حکومت واخلي دا غیر نو باوجود نه کیږي او دا لا تر هغه ډېر وخت تر پخوا مخکې لا ډېر قوي شوی دی. کله چې دغه د ابوظبي مجلس یو نو د ناکامۍ مخته ولاړی او بیا وروسته د جدې غونډه او د قطر غونډه دا لاغوشولې.
حکمت الله عظیمی هم په دې باور دی چې پاکستان ټول هڅه کوي سو د افغانستان په سوله کې خپل رول مهم وکړي. کله موږ له خبرداري ورکوي چې کله د افغانستان د سولې په برخه کې واځي د پاکستان پر ول حساب وشي دا خی د امریکا او طالبانو ترمنځ د جګړې د پایته رسیدو سبب شي خو د افغانستان جګړه نشي هواره ولې.
ټول دوه جنگ دی، یو د امریکا جنگ دی بل د افغانستان جنگ دی. د امریکا جنگ امکان لري چې د طالبانو سره په سولې کې خلاص شي او که چېرې د امریکا غواړي چې خپل جنگ خلاص کړي په افغانستان کې د دې امکان شته، مګر که غواړي چې د افغانستان جنگ حل کړي زه فکر کوم دا به د پاکستان د طریقې یوازې نشي کېدلی. دا نور هم کورنی کار ته ضرورت لري او ډیر وخت او زمان ته ضرورت لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیر ونې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ټلیفوني خبرې کړې وي او هغه ته یې خبرو اترو لپاره کابل ته د سفر بلنه ورکړې وه. ویل کېږي عمران خان دا بلنه منلې خو چې کله به کابل ته سفر وکړي څرګندنه ده.
د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو لپاره پر پاکستان د امریکا د فشارونو په باب مو تحلیلي مطلب واورید. او اوس هم فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه اوروي.
په ننګرهار ولایت کې یو شمېر خصوصي تولیدي فابریکې د برېښنا، امنیت او ځمکو له نشټوالي شکایت کوي. په دغه ولایت کې د اوسپنې د ویلې کولو یوې خصوصي فابریکې مرستیال انجینیر بختیار نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې حکومت د دغو فابریکو ستونزو ته جدي پاملرنه نه ده کړې. د نوموړي په خبره په دغه خصوصي فابریکه کې ورسره شاوخوا له 500 تر 600 کسان په کار بوخت دي، خو که دغه برخې ته زیاته پاملرنه وشي هم به اقتصادي فعالیتونه زیات او هم به خلکو ته کاري زمینه برابره شي. د بادغیس ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي سږکال په دې ولایت کې د وچکالۍ له امله د پستې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالتواب طیب نن ازادۍ راډیو ته وویل چې تېر کال له دغه ولایت نه 40,000 میټریک ټنه پسته ټوله شوې وه، خو سږکال د وچکالۍ له امله دا اندازه 20,000 میټریک ټنو ته راښکته شوې ده. د ښاغلي طیب په خبره اوسمهال د ټول بادغیس ولایت په کچه په 10 هکتار ځمکه کې د پستو ځنګلونه شته او له دغه ولایت نه هر کال زیاته پسته د هیواد د ولایتونو سربیره عربي اماراتو او هند ته هم صادرېږي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 1500 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، 1500 کیلو بوري بوره 1,200 افغانۍ، 1.5 منی بوري وریجې 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 5,50 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 5,50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: 1 امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 پوله، 1 یورو 15 افغانۍ 1 پوله، 1 انګلیسي پاوند 6.90 افغانۍ 50 پوله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ، 1 ایراني تومان 6 افغانۍ 1 پوله، 1 هندي کلداری 1,015 افغانۍ او 1 پاکستاني کلداری 1,500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا زدي راډیو واوریدل. اوس هم یو نړیوال موضوع دی: روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په ماسکو کې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره د کوریل د لانجمنو ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. دا موضوع زموږ همکار فریبا ظاهر تعقیب کړی په سټوډیو کې را سره دی. فریبا جان، د دواړو مشرانو په خبرو کې تر اوسه کوم پرمختګ ښکاري؟
د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون ویل چې روسیه او جاپان یو هم نه غواړي له خپلو ملي ګټو تیر سي. هغه زیاته کړې چې خبرې په لومړي پړاو کې دي او نتیجه یې شاید د دواړو خواوو لپاره یو شان وي. پیسکوف د جاپاني رسنیو د غو راپورونو په اړه له تبصرې ډډه وکړه چې د ناڅرګندو چارواکو له قوله ورکړل سوي دي او وایي چې که مسکو له دې لانجمنو ټاپوګانو څخه دوه جاپان ته ورکړي نو ښاغلی آبه به له روسیې سره د سولې تړون لاسلیک کړي. د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه د کابینې د دارلن شا مشر یوشی هاید سوګا د جنوري پر 28 ویل چې د جاپان حکومت هیله مند دی چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین به رغونکې خبرې ولري. سوګا ویل نه غواړي د مسکو د خبرو په اړه وړاندوینه وکړي. کوریل ټاپوګان چې په آرام سمندر کې پراته دي د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستۍ ورځو کې اشغال کړل. ټوکیو تر هغه وروسته پر دې سیمه د مسکو حاکمیت رد کړ او همدا مسله د دې سبب شوه چې له 1950 کال راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک نه سي. ولسیزی ورسته دغه ټاپوګان په روسیې کې د جنوبی کوریل په نوم او په جاپان کې شمالي خاوره بلل کېږي. د دغه ټاپوګانو په دریو کې خلک میشته، خو په څلورمه کې چې په حقیقت کې د څوک شنه او جزایر څخه جوړه ده، یوازې د روسیې سرحدي ځواکونه حضور لري.
جاپان ته د ټاپوګانو د احتمالي سپارلو په وړاندې په وروستیو کې یو څه مظاهرې هم شوې. د روسیې عام وګړي څه نظر لري؟
په مجموع کې په روسیې کې دا نظریه د خوشې وړ نه ده چې مسکو د سولې تړون په بدل کې د خاورې یو برخه جاپان ته پرېږدي. په دې اړه په نومبر کې د یوې عامه ټول پوښتنې نتایج ښیي چې د روسیې 40% خلک له دې سره مخالف دي چې د سولې تړون په بدل کې دي ځینې ټاپوګان جاپان ته ورکړل سي. په دې سروې کې یوازې 10% خلک له دې نظر سره موافق ول. لکه چې تاسو یادونه وکړه، په وروستۍ اونیو کې د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې اعتراضونه هم راپورته سول او یو مظاهره په همدې تړاو د جنوري پر 16 نیټه وه، یعنی یو ورځ مخکې تر دې چې د جاپان صدر اعظم د روسیې پلازمینې ته ورسیږي.
فریبا ظاهر، له تاسو نه ډېره مننه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بهسته د افغانستان مسایلو تر اګرزو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د سویس د هوس په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره د سویس ته رسېدلی دی. ښاغلی عبدالله به په دې غونډه کې پر ګډون سربیره د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره وګوري او په مهمو غونډو کې به هم ګډون وکړي. تفصیل یې د اجمل تورمان په راپور کې اوري.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې عبدالله به نړیوالې اقتصادي مجمع ته په جنوبي اسیا کې د وروستیو ستراتیژیکو تحولاتو، سولې او پخلاینې په اړه وینا وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خزون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اجرایه رئیس به دغه شان د دغې غونډې په څنډه کې چې د سویس په داوس ښار کې جوړیږي د افغانستان او سیمې په اړه په یو شمېر نورو مهمو غونډو کې هم برخه واخلي.
په سویلي آسیا کې د وروستیو ستراتیژیکو تحولاتو او همدارنګه په سوق د نړۍ کې د سولې او پخلاینې په اړه ویناوې وکړي. د دې ترڅنګ په څو نورو مهمو ناستو کې د افغانستان په اړه او د سیمې په اړه چې جوړیږي په هغه کې به ګډون وکړي. له یو شمېر مهمو نړیوالو مقاماتو سره به وګوري.
ښاغلی خوزون وایي چې په داوس کې د نړیوالې ټولنې مجمع په دغه غونډه کې به د 3000 په شاوخوا کې د نړۍ سوداګر، سیاستوال او د حکومتونو استازي برخه واخلي. عبدالله د سه شنبې په ورځ په دغه غونډه کې د ګډون په هدف داوس ښار ته رسیدلی دی. د اجرایه ریاست نه په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د داوس دا کلنۍ غونډه به 15 ورځې دوام وکړي چې په ترڅ کې به د نړۍ د اقتصادي، سیاسي، اقليمي بدلونونو او دغه شان د نړۍ د هیوادونو او نړیوالو ټولنو ترمنځ د همکارۍ پر لارو چارو خبري وشي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې اجرایه رئیس عبدالله په دغه سفر کې د یو شمېر هیوادونو له لومړی وزیرانو او نورو نړیوالو شخصیتونو سره هم وګوري. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په داشان غونډو کې د حکومت د مشرانو ګډون مهم بولي. د دغه خونې مرستیال خانجان الوکوزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به اروپایي هیوادونو سره زموږ اغیزمن شوي اړیکې بیرته ورغول شي.
دغه مجلسونه او دغه هڅې چې روانې دي د وحدت ملي د حکومت د طرفه نه په بیل ملي لحاظ باندې چې موږ په بیل ملي مارکیټونو کې د خپلو تولیداتو لپاره ځای پیدا کوو، تجارتي مناسبات د پخوا په شان ته چې اوس په دغه څلوېښت کاله کې متاسفانه شکېدلي دي د اکثر اروپایي هیوادونو سره یا کم شوي دي، د دغه د لپاره ډېر مؤثریت دی.
خو ښاغلی الکوزی د بهرنۍ پانګونې د جلب په برخه کې په کور دننه د امنیت او زیربناو د نه موجودیت ستونزې مهمې ګڼي. وایي تر کومه چې په دې برخه کې جدي پاملرنه ونه شي بهرنیان به په دغه هیواد کې پانګونې ته زړه ښه نه کړي. ښاغلی الکوزی که څه هم انتقاد نه کوي خو وایي چې په دغه غونډه کې د دوی استازي ندی دعوت شوی.
او په افغانستان کې د اقتصادي ودې د هڅو په ترڅ کې د کندهار سوداګر وایي چې د دې ولایت وچه میوه لا هم د پاکستان او هند په نوم نړیوالو مارکیټونو ته استول کیږي. صادق رښتینی له کندهار پرې رپورټ لري.
د روان کال په تیرو نه میاشتو کې له کندهار څخه پاکستان او هند ته له 100,000 ټن څخه زیاته میوه صادره شوې. د کندهار سوداګر وایي له دغه ولایت څخه تر ډېره ګاونډیو هیوادونو ته صادر شوي وچه او تازه میوې د نړۍ مارکیټونو ته د دوی د نه لاسرسي او کومو امکاناتو له امله د هند او پاکستان په نومونو لېږدول سوي. دا جا احمد الله واجی کاکا په نومونو د وچې میوې سوداګر د سړو خونو ترڅنګ نړیوالو مارکیټونو ته د افغانستان په نوم د میوو د لېږلو لپاره د امکاناتو غوښتنه کوي.
ګمزر چې دا د افغانستان میوه ده، مقصد موږ داسې اورېدلي چې دا اوس نور مملکتو ته ځي، یعنې هغه یې په خپل نام هلته خرڅوي، یعنې هغه داسې میوې نه لري لکه دا زموږ د افغانستان میوه چې ده. نو زموږ خواهش دا دی چې مقصد زموږ سره قرارداد وسي د افغانستان په نامه وسي، یعنې دا زموږ میوه نور مملکتو ته ځي د افغانستان په نامه ولاړه سي. یعنې زر ډېر ښه شی دی په نور مملکتو ته ځي، د هندوستان ته ځي، د هغه ځای نور مملکتو ته ځي.
موږ د حکومت ته دا غوښتنه لرو چې دغه زموږ مالونو ته د لېږد ټولنه جوړ کړي او قراردادونه وکړي د امریکا، د لندن، د جاپان، مقصد د عربستان، د هر ځای سره باید دوی قرارداد وکړي.
که څه هم افغان دولت د اقتصادي ودې په موخه د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره وایي دهلیزونه پرانیستل، خو د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا په وایي دهلیزونو کې ګډوډي او ځکني ترانسپورتي ستونزې د نړۍ د مارکیټ پورې د افغان سوداګرو د نه رسیدو لاملونه یادوي.
زمینی لار مو داسې سخته ده او هوایي مشکلات هغه وطنو ته چې باید موږ یا هغه مالک چې موږ باید واستو هغه موږ ته شرایط نه دي آماده. یوازې هندوستان ته موږ ته هوایي دالیز یا هغه ډېر په ندرت سره خورا په کم تعداد سره موږ هغه برګیری کوو او هغه په خپل وخت باندې نه یې وخت خو چون موږ میوه ډېره ده هغه تورم کوي هغه د دغه په لس ټنو په شل ټنو په سل ټنو په زر ټنه نه خلاصېږي.
د جنوبي ولایتونو د تازه میوو پر مهال د پاکستان لخوا د لارو بندېدل او له سوداګرو څخه د ډمیریچ او خاک پولې په نوم د پیسو اخیستل چارواکي نورې هغه ستونزې یادوي چې افغان سوداګر ورسره مخ دي.
ازادي رادیو او ری په قطر کې د طالبانو او د امریکای پلاوی ترمنځ د خبرو په اړه مو ډیر پیغامونه د افغان بسمت سوات لشمیر لاره راسته ولیدې. څو تنو لولو عبدالهادي له هلمند لیکي زما په فکر د طالبانو او د حکومت ترمنځ سوله نه کیږي، دا ځکه چې طالبان شریعت غواړي او حکومت نه غواړي. فضل کریم درویش د پکتیا له زازی اریوبه لیکلی چې د قطر د ناست دا ناسته به کومه نتیجه ونه لري، دا ځکه چې امریکا د خپلو ځواکونو پر مهال ویش نه غواړي خبرې وکړي. او محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی تر څو چې